دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو لومړی خبرونه ته پام راړو. د مهم خبرونو سر ټکی، منظور پښتین له اډیاله زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته ناڅرګند ځای ته وړل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزیف بوریل نن منځني ختیځ ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشی کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ناڅرګند ځای ته وړل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین نن مشال رډیو ته وویل چې هغوی تیره شپه شاوخوا 11 بجې په زیات شمیر کې له اډیاله زندانه د منظور پښتین د خوشی کېدو او د هغه د هرکلی لپاره ورغلي ول، خو د نوموړي په وینا د پنجاب پولیسو پښتین له زندانه د ناڅرګند مقام پر لوري په خپل موټر کې یوړی. نوموړي زیاته کړه چې غورځنګ به د وکیلانو له ډلې سره تر سلام مشورو وروسته ګام پورته کوي. بلخوا نن د جنوبي وزیرستان د واڼه په رستم بازار کې د غورځنګ پلویانو احتجاجي جلسه کړې او د منظور پښتین د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د پی ټی ایم ځایي مشر شهزاد وزیر مشال رډیو ته وویل
پدا کې پزرینا پتاادات کې خلک په جلسګا کې موجود دی. میش دا غشتنه کې چې مشر منظور پښتین او د تحریک نور گرفتار ټول ملګری دا په زر نظر خلوشي چې دا چې څه کې جهاد په غیر قانوني طریقه کېږي.
پولیسو تر اوسه د منظور پښتین د بیا گرفتاری او د هغه پر ضد د مقدمې په اړه څه نه دی ویلي او نه یې هم نوموړی عدالت ته وړاندې کړی دی. دا تر اوسه دا چې د جنوري پر 14مه په اسلام آباد کې یو عدالت د بهرنیو مرستو د تور په مقدمه کې د منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او پلویانو پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د جنوري تر 8مې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څانګې مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې پر محسن داوړ دی په برید کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دا مظاهرې تر هغه وروسته دي سوي دي چې د جنوري پر 3مه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال برید څخه روغ ووت. د نوموړي پر موټر د برید زموري چانه ده منلي. د پاکستان سینټ په دې اړه یو قرارداد منظور کړی دی چې د فروری پر 8مه په ملکي اعلان سوي عام انتخابات دی وځنډول سي. نن د سینټ په غونډه کې دا قرارداد سینیټر دلاور خان وړاندې کړی و. په قرارداد کې ویل سوي چې د ناسمو امنیتي حالاتو او سخت یخنۍ له کبله دې عام انتخابات وځنډول سي. نوموړي په وینا کې ویل چې امنیتي صورتحال ښه نه دی او په دې وروستیو کې استخباراتي ادارو د انتخابي غونډو پر مهال امنیتي خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ پر کاندیدانو هم بریدونه سوي دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د فروری پر 8مه عام انتخابات وسی، خو د مسلم لیگ نون او د اطلاعاتو نگران وزیر هم د دې مخالفت کړی چې ګواکې انتخابات دی وځنډول سي. په پاکستان کې ځانګړي عدالتونو جرګګیو د فروری 8مې انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انتخابي کمیشن ویاند سهیل احمد بیګا مشال رډیو ته وویل چې هغه عدالتونه به د جنوري تر 13مې د سیاستوالو د نوماندۍ کاغذونو د منظورولو یا ردولو پریکړه کوي. نوموړی وایي کمیشن د جنوري پر 13مه د نوماندانو وروستی نوملړ خپروي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزله کسان دې ته اړ دي چې د ځان مړولو یا د کور تودولو ساتلو پر منځ کې یو انتخاب کړي. د هغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوې کورنۍ ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې هغوی په ژمه کې د لرګیو اخیستلو وس نه لري. سازمان ویلي چې د افغانستان د آبادۍ څه باندې 33% خلک پوره خواړه نه لري. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزیف بوریل نن منځنی ختیځ ته ځي. دا مشران هڅه کوي چې د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې روانه جګړه د اسرایلو تر واک لاندې لویدیځې څنډې، لبنان او په سره سمندر کې هغې سیمې ته ونه غځېږي چې سامان وړونکي کښتۍ پرې ځي راځي. دا په سفر په داسې حال کې دی چې پر اسرایلو د حماس د هغه برید درې میاشتې پوره کېدونکي دی چې له کبله یې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې وه. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي د دوی مشر منظور پښتین بیګاله اډیاله زندانه تر خوشی کېدو سم دستي وروسته د پنجاب پولیسو ناسرګند ځای ته وړلې. بل پلو د جنوبي وزیرستان په وانا کې د منظور پښتین د نه خوشی کېدو پر ضد احتجاج شوی دی.
مش دا غوښتنه کوي چې مشر منظور پښتین او د تحریک نور گرفتار ټول ملګری د بزر نظر خلو شي چې دا چې څه کیږي دا په غیر قانوني طریقه کیږي.
ملي جمهوری غورځنګ پر خپل مشر محسن داوړ د سوی برید پر ضد په بیلابیلو شهرونو کې احتجاج کړی دی.
دا ډالری جنگ دی او په دې کې سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
د خیبر سوداګر وایي پر تورخم زیاتو سویو سختیو یا کاروبار په ټپه درولې دی.
بالکل به روزگار لدل ترات لو سامانونه به مخشته وړه به مون خلک به په لو کې وته چې دا شینه چې کله نم بند شوی ټول علاقه مور سره سینه استازه کچ مزدوري دا کوم پروګرامونه دا ټول را لبند کړو ختم شو.
د دې تر څنګ د سیمه اونړي پاړې یو شمنو ریپورتونه او شنن هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسه. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د عدالت لخوا په ضمانت خوشی سو، خو چې څنګه له اډیاله زندانه ووت نو یو ری بیا د پنجاب د پولیسو لخوا نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. د پاکستان یو نموتی خبریال اعزاز سعید پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري چې پولیسو منظور پښتین په خپل ګاډي کې کښېنولی دی او د پی ټی ایم د پلویانو پر احتجاج سربیره هغه یو ناڅرګند لوري ته انتقالوي. پولیسو تر اوسه د منظور پښتین د بیا گرفتاری او د هغه پر ضد د مقدمې په اړه څه نه دی ویلي او نه هم هغه عدالت ته وړاندې کړی دی. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ لري.
د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین نن مشال رادیو ته وویل چې هغوی تېره شپه شاوخوا 11 بجې په زیات شمیر کې له اډیالې زندانه د منظور پښتین د خوشي کېدو او د هغه د هرکلي لپاره ورغلي ول. خو د نوموړي په وینا د پنجاب پولیسو پښتین له زندانه د څرګند مقام پر لوري په خپلو ګاډو کې بوتلی. د پاکستان یو نوموتی خبریال اعزاز سعید پر خپل ایکس پاڼه نن یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري چې پولیس منظور پښتین په خپل ګاډي کې کښېنولی دی او د پی ټی ایم د پلویانو پر احتجاج سربیره هغه یو ناڅرګند لوري ته انتقالوي. پولیس تر اوسه د پښتین د بیا گرفتاری او د هغه پر ضد د مقدمې په اړه څه نه دی ویلي او نه هم نوموړی عدالت ته وړاندې کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د جنوري پر 4مه په اسلام آباد کې عدالت د بهرني تمویل په اړه مقدمه کې هم د پښتین ضمانت منظور کړ. د تحقیقات وفاقي ادارې اف آی ای په قضیه کې پر پښتین تور پوری کړی و چې غورځنګ له بهره پیسې ترلاسه کوي. خو د پښتین یو وکیل ایمل خان مندوخیل مشال رادیو ته وویل چې په 4مه مقدمه کې هم پر موکل لګیدل تورنه بې بنیاده ثابت شول. پرون د پښتون ژغورنی غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حاجی سمت تر عدالتي اوریدنې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نور مقدمه نشته او اسلام آباد های کورټ د جنوري پر 3مه پولیسو ته امر کړی دی چې پښتین د نور نه نیسي. ادریس پښتین هم پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی ول چې که د اسلام آباد د پولیسو مشر د اسلام آباد های کورټ پر امر سربیره د منظور پښتین خلاف څه کاروایی وکړي نو دا به د عدالت سپکاوی وي. نوموړي د جنوري پر 15مه پر خپل ایکس پاڼه یو لیک هم خپور کړی چې د 2023 کال د ډسمبر پر 9مه د پنجاب پولیسو د مشر لخوا د پاکستان کورنی چار وزارت ته لیکل شوی دی. په لیک کې راغلی چې د منظور احمد پښتین خلاف د لاهور په ګډون د پنجاب په هیڅ تاڼه کې درسوي مقدمه نسته. پر منظور پښتین ټولې څلور مقدمې درج وې. د ډسمبر پر 16مه عدالت د ترګری په دوو مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه، خو وروسته یې په یوه بله مقدمه کې د ترنول پولیسو ته په 2 ورځنی جسماني ریمانډ وسپاره. تر دې وړاندې د ډسمبر پر 13مه او 16مه د پښتین د قضیې اورېدنه د جج د نه موجودیت له امله ځنډېدلې وه. د بلوچستان پولیس منظور پښتین د ډسمبر پر 4مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیوي چې کله هغه احتجاجي ناسته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. ورسنه موړی د اسلام آباد پولیس ته وسپارل شو. د چمن ډیپټی کمشنر راجات اثر عباس مشال اډیو ته ویلی ول چې د پښتن خلاف مقدمه ځکه درسوي او ځکه نیول سوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي. خو د پښتون ژغورن غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزې د منظور پښتن پر موټر سوی چې نشي لورای ښکاری. د پاکستان پولیس منظور پښتن تر دې مخکې هم څو ځلې نیولې دي او پر هغه تور پورې کړې دي چې نوموړی د ریاست پر ضد د خلکو پارولو هڅه کوي. خو نوموړی دا تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپل سیمه امن غواړي.
احمد شاه اعظمي او بل پلو نن د جنوبي وزیرستان په واڼه رستم بازار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د خپل مشر منظور پښتین او د غورزنګ د نورو نیول سویو غړیو د خلاصون لپاره احتجاجي جلسه شوې ده. په جلسه کې ګډونوالو په پراخ شمیر شرکت کړی او هم یې غوښتنه کړې ده چې د غورزنګ مشر منظور پښتین او د دوی نور ملګري دي زر تر زره خوشي کړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو په تیر رپورټ کې واورید لا تر اوسه د پنجاب پولیسو عدالت ته نه دی وړاندې کړی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا رستم بازار کښې نن د جمعې په ورځ پښتون ژغورنې غورزنګ په احتجاجي جلسه کښې د غورزنګ مشر منظور پښتین او نور باندې ملګرو د خوشي کولې او په خپله سیمه کښې د روانې بدامنۍ مخنیوي غوښتنې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان ضلعو مشر شهزاد وزیر د وانا احتجاجي جلسې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
د نن جلسه د پی ټی ایم د مرکز د طرف نه د مشر منظور او د نورو ملګري د گرفتارۍ خلاف اعلان شوی دو نو په دا کې په زرینه په تعداد کې خلک په جلسګاه کې موجود دی. موږ دا غوښتنه کوي چې مشر منظور پښتین او د تحریک نور گرفتار ټول ملګري دا په زر نظر کړو شي چې دا چې څه کېږي دا په غیر قانوني طریقه کېږي. حالانکه پی ٹی ایم مشر منظور پښتین یا د پی ٹی ایم ملګری د نن ورځې پورې یو گملا هنه دو متا کړی نو په کوم بنیاد باندې دی د میز ملګری جیل ته اچاوي او یې د غ سارا سارا چې کوم د چمن په بارډر باندې یا د انګور اډه په بارډر باندې کوم پرلت شری دی د یو نیمه میاشتې نه چې د یغې چې کوم مطالبات دي په باندې د عمل وشي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغ سیمې پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده ویایي چې په وانا احتجاجي جلسه کښې د پاکستان حکومت نه په پښتنو سیمو کښې د روانې بدامنۍ مخنیوي غوښتنه هم وشوه.
او د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کومې احتجاجي جلسې دي په مختلف علاقې کښې دغه راونې وي په هغه سیمو د میژ د پښتون ژغورنې غورزنګ مطالبه وي چې د میژ مشرون دا رها شي او بل په پښتون وطن شي چې کوم بدمنۍ لر راغوندی په دغه دا پوری تور پوندې پام.
د سویلی وزیرستان ضلع انتظامیه چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي. خو په وانا کښې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي جلسې مشرونې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د دوی احتجاجي جلسې وو تر هغې وخت پورې روانې وي چې تر څومره پورې پاکستاني چارواکیو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نو د دوی نور ملګري د زندانونو نه خوشي کړي نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ملي جمهوري غورزنګ یا ان ډی ایم غړو او پلویانو پرون په کراچي، کوټه او مردان کې احتجاج کړی. دا احتجاج لاغه وروسته دی چې د دې ګوند پر مشر محسن داوړ برید وسو. دوی د دې احتجاج پر مهال غوښتنه کوله چې حکومت پر محسن داوړ د سوي برید ترسره کوونکي ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. دا مزارې تر هغه یوه ورځ وروسته سوي دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوري غورزنګ د مشر محسن داوړ پر موټر برید وکړ چې ورڅخه هغه او ملګري روغ وتل. د هغه برید ذمواري چا نه ده منلې. نیاز علي د احتجاجونو په اړه رپورټ لري.
ملي جمهوري غورزنګ د خپل ګوند مشر محسن داوړ د شوي برید پر ضد د جنوري په څلورمه په کراچۍ، کوئټه، مردان او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې وکړې او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې پر محسن داوړ او ملګرو یې برید کې ککړ کسان دې ونیسي او پښتون ملت پاله ګوندونو ته دې تحفظ ورکړی شي. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د ان ډی ایم پلویانو او د بشري حقونو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه.
پښتون
په کراچی کې د احتجاجي مظاهره په وخت د انډیم د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دی پر محسن داوړ په برید کې ککړ کسان زر تر زره ونیسی.
موږ دا غوښتنه چې دیکھ شه څوک چا لاس کا کړ دی، نو موږ وایو چې دا خلک اکاونټیبل شي. دا ډالری جنگ دی او په دیکھ شه سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
په کراچی کې تر سره شوې احتجاجي مظاهره کې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ پلویانو او ځنې مشرانو هم ګډون وکړو. د مظاهره په وخت د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د کراچی مشر صدیق آغا مشال لیډیو ته وویل راتلونکي ټول ټاکنو لپاره په ټول هیواد کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. خو د بده مرغه په خیبر پښتونخوا بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې پر پښتنو ملت پاله ګوندونو مشرانو بریدونه کیږي.
یو خوا ته موږ د الیکشن په خوازو، بل خوا ته امریت نه موږ ته موقع راکوي د الیکشن کولو، نه مې ولست پرېږدي. د دې نظر افراد بیا د اسي الفونه واخلي، بیا د الیکشن ډرامه نه کوي. یو خوا د خلکو فری اینڈ فیر لکړې دي، بدماشي لکړې دي، کومکونه دي، توپکې ګرځي. بل خوا ته چې وطن دوست روشن فکر انسان دوست خلک په ټوله پښتونخوا وطن کې چیرې یو الاینس ول غواړي، چیرې ولسی مهم کول غواړي، نو پراګه باندې هر دوی مدرای مور سترټس دي، زموږ ټول ریبرې ته، زموږ ټول قائدین ته ترټس دي.
انډیم دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې پیل کړي چې د جنوري په درې مې د ګوند پر مشر محسن داوړ باندې په شمالي وزیرستان کې ډزې شوې وي. هغه وخت د شمالي وزیرستان پولیسو مشال لیډیو ته ویلي وو چې وسلوالو د میرامشاه په تپي سیمه کې پر محسن داوند د انتخابي کمپاین په محل ډزې وکړي چې پکې هغه او ملګرو ته زیان نه دی اوخته. د کراچي ترڅنګ په کوټه کې د انډیم پلویانو بیا د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره په وخت د انډیم د بلوچستان صوبې یو مشر نوید الرحمن مشال لیډیو ته وویل د تیر 2013 کال د قومي ټاکنو په وخت هم پښتنو ملت پاله مشرانو باندې بریدونه شوي او اوس یو ځل بیا پښتانه په نخه دي، باید چې دا قصه د نورا ودرولې شي.
مطالبه دا ده چې کوم د روانه دهشتګردي ده په الیکشن کې، خاص کر چې کوم د سیاسي کارکنان باندې حمله کیږي، لکه تیر کوم 18 او 13 کې کوم الیکشن کې حمله وسوي او د سیاسي کارکنان او سیاسي لیډران چې کوم شهادت ته ورسول، موږ غواړو چې هغه روکتام وسي او دلته یو امن جوړ شي، په دا امن امان کې الیکشن وسي.
د دې ترڅنګ انډیم د خیبر پښتونخوا په مردان د بلوچستان په چمن کې هم احتجاجي مظاهره کړي. د انډیم په وینا په اسلام آباد، پېښور، لورلای په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې به هم احتجاجي مظاهره کوي او د احتجاجونو دا لړۍ به د جنوري تر ومې روانه وي. تر اوسه پر محسن داوړ او ملګرو یې د برید سیمواري لا چا نه ده منلې. محسن داوړ چې په تیر حکومت کې د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، نوموړي وخت په وخت په پارلمان او اولسي غونډو کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بدامنۍ په ضد پر حکومتي پالیسیو سختي نیوکې کړي او یادو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
پولیسو او امنیتي چارواکو ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د مځکه لاندې بمونو په دوو چاودنو کې دوه سرتیري او درې ماشومان وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي بیګا د نوم نه شولو په شرط مشال رډي تول چې پرون په رزمک کې د سړک تر غاړه شخ په بم چاودنه کې دوه ماشومان دو پوځیان وژل شول. د هغه بریز موري لاچا نه د منلې. د امیر علي پولیس وایي چې هم پرون په کجوري کې درې ماشومان د ماين چاودنې ښکار شول. عمر وزیر په دې رپورت لري.
امنیتی چارواکو په وینا شمالي وزیرستان رزمکه د جنوري په سلور مانیټا سړک غاړه په بامي بریت کې دوه فوزي عسكر وژل شوي دي او امیر علي کې د زمکه لاندې بم په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي. په میرامشاه کې یو فوزي افسر او میر علی پولیسو یو چارواکی عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه وسلوالو امنیتی ځواکونو گاډې د سړک غاړې په بم سره لوزولې چې دوه عسكر یې وژلې دي. د دوی په وینا میر علی کجوري سیمه کې درې کمومره ماشومان چې د غلطه سروي سره ول د ځمکې لاندې بامي چاودنې ښکار شوي. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون نورو قبایلي سیمو کې وخت په وخت د ځمکې لاندې بمونو چاودنې کیږي چې مرګ ژوبلې اړوي. د هغو سیمو خلکو وخت په وخت احتجاجونه کړي، له حکومته د ماینونو په کولو غوښتنې کړي، خو د پاکستان حکومت او فوز په وار وار ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې لاندې بمونو په کولو چارو ته دوام ورکړي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې ده. د جنوري په لومړۍ نیټه میر علي کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطه نایان ول. د جنوري په دریمه هم یرلی کې وسلوالو یو پولیس سرتیر په هدفي برید کې وژلی وو، او په یاد ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ په انتخابی کمپین قافله برید کړی وو چې نوموړی او ملګری یې خوندي پاتې شول. خو د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې یو وسلوال وژل شوی، دوه ژوبل ول، چې دوهم وسلوال هم پرون د جنوري په سلورمه نیټه سا ورکړی. شمالی وزیرستان کې ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي، له حکومته سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایی توندې کړي. د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګګیو د فروری اتم انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدو ته دوام ورکړی دی. د انتخاباتي کمیشن یو ویاند وایي چې عدالتونه به دا چارې د جنوري تر لسمې پورې سرته ورسوي، چې تر هغې وروسته به د نوماندانو وروستی نوملړ یا فهرست اعلان کړي. په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اختر منګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد سم بللي او هغوی ته یې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د را روانو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو لخوا په داخل شویو کاغذونو کې د 3000 نه زیات د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوی دي، او اوس مهال په عدالتونو کې د منظور شویو یا رد شویو کاغذونو په ضد د اپیلونو سماعت روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سویل احمد وایي چې کله په دې اړه د عدالتونو د پیسلو عمل سرته ورسی، نو د جنوري په 13مه نیټه به د نوماندانو حتمی نوملړ خپور شي.
ٹریبونل بچ دے نو لسم تاریخ پوری پدی اپیل نبانی فیصلہ کی دارنگی یو لسم تاریخ بانے بعد چکم اپیل نمٹاؤ شی داغی با بنیاد دل کا نظر ثانی شدہ یو انتخابی فہرست داغا چ دے دو امیدوارانو لسٹ با جاری کرے شی دو لسم تاریخ بانے باز امیدواران خپل کاغذونا واپس اخستے شی او دغه شان په دیالسمه نیټه باندې یعنی جنوري باندې با امیدوارانو ته دغه فائنل او حتمی فهرست جاری کیږي او هغه ته به نشانات اعلان کول شي.
د ټاکنو د کمیشن لخوا د منل شویو او رد شویو نوماندانو د سرکاري شمیرو ترمخه د قومي اسمبلی د جنرال نشستونو لپاره په جمع شوی اسنادو کې د 1024 او په 3000 صوبو کې د صوبایي سوکو لپاره په داخل شویو کاغذونو کې د 2214 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوی دي. په صد پاسه 3200 رد شویو کاغذونو کې زیاته شمیره د پاکستان تحریکی انصاف د امیدوارانو ده، چې د پاکستان تحریکی انصاف د مخکخ او وکیل شیر افضل مروت په وینا 1200 ده، چې پکې د دوی د ګوند د بانی عمران خان په شمول د دوی د مهمو سیاستوالو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوي دي، او د دې په ضد دوی اپیلونه هم په عدالتونو کې داخل کړي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې فدایدل وایي د پاکستان تحریکی انصاف د نوماندانو کاغذونه په ظاهره د دوی په ضد د نهم مئی د پیښو په اساس د ثبت شویو مقدمو یا د درغلو د مقدمو یا د نورو تکنیکی وجوهاتو په وجه رد شوي.
تحریک انصاف چې کوم دی هغه زیر عطاب هم دی، د اسټیبلشمنټ حوالے سره او د هغه ادارو حوالے سره هم، لکه یو خود انتخابي نښې حوالے سره هم د هغې ته ډېر مشکلات دي. او بیا د دې چې څومره امیدواران دي هغه هم دا شکایت کوي چې دوی ته یو خو په کمپین کې انتخابی مهم چلولو کې ډېر زیات مشکلات دي، چې کوم ټریبونل دي یا اپلیټ کورٹس دي تای کې دا سماعتونه روان دي، نو دا به اوس کېږي ګوري به چې په دې کې څه ټیکنیکل داسې فالټس دي. خود تحریک انصاف امیدوارانو خاص کردہ یو دعوت اچھے ٹیکنیکل فالٹس پکے ڈیر کم دی سیاسی بنیادونو باندې د دې کاغذونو ډیر ریجیکټ شوی دی. نو دې ټول چې کوم دی اپیلونو ته تللی دی عدلیه سره رابطه کړې ده. نو اوس ګورو چې د دې نتیجه سره وزي.
د جنوري په څلورمه نیټه په کوټه کې یو عدالت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل د رد شویو کاغذونو په ضد د داخل شوي اپیل سماعت وکړو او هغه ته یې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو اجازه ورکړه او د هغه کاغذونه یې سم وبلل. همداراز په راولپنډۍ کې د الیکشن ټریبیونل یو عدالت د جنوري په څلورمه نیټه د عوامي مسلم لیگ د مشر او د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید احمد د نامزدګۍ رد شوي کاغذونه هم سم وبلل او د هغه اپیل یې منظور کړو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د خیبر د لوړګي یا لنډی کوتل بازار دکانداران وایي چې پر تورخم د محدودیتونو له وجې د افغانستان له ننګرهار سره سوداګري اغیزمنه شوې ده. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به ځایي سوداګرو تګ راتګ او یو بل ته به مالونه لېږدول چې ورسره د لوړګي په بازار کې کاروبار ښه روان و، خو په وروستیو میاشتو کې پر تورخم ور محدودیتونو لا زیات شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د لوړګي او ننګرهار سوداګرو ته د دواړخیز کاروبار لپاره اسانتیاوي برابر کړي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د لنډ کوتل بازار تاجر یونین صدر جعفر خان شینواری مشال ریډیو ته وایي چې په دې بازار کې به د خیبر او ننګرهار نږدې ولسوالیو سوداګرو ترمنځ کاروبار کېده، خو اوس چې په تورخم د تګ راتګ محدودیتونه ولګېدل نو دې سره په دې بازار هم ډیر اثر شوی.
د ځاینه به وریجه تله، د ځاینه به چینی تله، قسم قسم شیونه به د ځاینه روانو، اوزغان به مطلب دغه بکری به روانې وي. افغانستان نه بمغله سرب صابون شنه چای تور چای هغه مخبم افغانستان نه پاکستان ته روانو. اچینو لسوالی گردی غوس شو ک مارکوش وا د ټولو لا د کوم غچو دي زنه بتله د سامان بالکل به روزګار لدل تراتله سامانونه به مخشتوړه به مون خلک به پلو کې واته چې دا شي نه چکل نم بنسوی زمون لنډی کوتل بازار خواسم ټپ چټول علاقه مور سره سن استازه ک مزدور د کوم پروګرامونه د ټول را بند کړو ختم شو.
لنډی کوتل بازار کې ځنې نور سوداګرو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
دا حجی مینار شاسی دکان دی. موږ سره د درې اټمونه را سره وړه غوړی او چینی او دا به مخکې څنګه کنه د علاقې موږ سره تړلې وي. دا لنډه ننګرهار چې څومره صوبه ده کنه دا به ټولې دیزل چونه کنه تګ را تګ به هم درفت به خلک به تله راتله د ډکه د لالپور د مارکوش وه دا ټول خلک به چونه کنه تله راتله هم درفت چونه جاري وه. د خامدن به خلک به دلته هسپتالونه به خلک مریضان به سورلۍ به وي گاگ با و سامان نبتل راتل. نو دا خو ظاهر خبره چه دیره بی سوری و سر راغله.
نهار مونگل اچ سابونه و جسونه و شوده و وج دال و ریجه و داخل کل آسانی و عرص بطل بورا و دا لونه و دا و سختی دا ولا چه لگ لگ کرد که روبار ولا چه دیره سر کرد ولا چه غارو چه نرمی را شی دا غا کولاو شی گیر پاسپورت و ویزا و دا ختم شی رات لکون رو پا مال پروت تا یک نوزی.
دا لند کتل بازار نا تورخم دروازه پا خواوشا ات کیلومتر فاصله باندې پرته ده او دغه دروازه د خیبر ضلعه او ننګرهار نږدې ولسوالۍ سره نښلوي. په 2018 کې د پاکستان وفاقي حکومت د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او په دې پوله یې هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی. د تورخم کسټم اډیشنل کلکټر محمد رضوان د جنوري په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې په تورخم دروازه په پراخه کچه قانوني دوه اړخیز تجارت یعنی امپورټ اکسپورټ روان دی، خو چاته له بغیر محصول جمع کېدو د سامانونو وړو راوړو اجازه نشي ورکولی او د کسټم په قوانینو کې داسې څه نرمي نشته. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې نیمای ته رسېدلی یو. د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ناڅرګند ځای ته وړل شوی دی. د غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین نن مشال رډیو ته وویل چې هغوی تېره شپه شاوخوا 11 بجې په زیات شمېر کې له اډیاله زندانه د منظور پښتین د خوشي کېدو هرکلی ته ورغلي وو، خو د نوموړي په وینا د پنجاب پولیسو پښتین له زندانه د ناڅرګند مقام پر لور په خپلو موټرو کې وړی دی. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم هغه عدالت ته وړاندې کړی دی. د ملي جمهوری غورځنګ غړو او پلویانو پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې احتجاجونه کړي دي. دوی وایي چې د جنوري تر 8 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. دا مظاهرې تر هغه وروسته دي چې د جنوري پر 3 د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال بریده روغ ووت. پر هغه د سوی برید جمهوری چانه ده منلې. د پاکستان سینټ په دې اړه یو قرارداد منظور کړی دی چې د فروری پر 3 په ملکی اعلان شوی عام انتخابات دی وځنډول شوی. نن د سینټ په غونډه کې دا قرارداد سینیټر دلاور خان وړاندې کړ. په قرارداد کې ویل شوی چې د ناسم امنیتي حالاتو او سخت یخنۍ له کبله دی عام انتخابات وځنډول شي، خو د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي دا قرارداد رد کړی دی. په پاکستان کې ځنګړو عدالتونو د فروری 3 انتخابي بهیر لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد بیگ مشال رډي تویل چې هغه عدالتونه به د جنوري 13 د سیاستوالو د نوماندۍ کاغذونه د منځرولو یا ردولو پریکړه کوي، او کمیشن به د جنوري پر 13 د نوماندانو وروستی نوملړ اعلانوي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزي بوریل نن منځنی ختیځ ته ځي. دا مشران هڅه کوي چې د اسرایل او حماس ترمنځ په غزه کې روانه جګړه نورو سیمو ته ونغځيږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. سم د نورو ریپورټونو پر لور، د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون په ایران کې د جنوري د 3 د 2 خنړیو 14 زموري منلې ده. هغه 14 په کرمان ښار کې د انقلاب ساتونکو ځواک د قدس ډلې د پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د 4 تلین په مراسمو کې وسوي چې پکې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. سلیمانی د 2000 کال د جنوري پر 3 په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. اسد الله لودین په دې اړه رپورټ لري.
په ایران کې د چهارشنبه ورځې تر خنړیو 14 څخه باندې 24 ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنځشنبه په ورځ د الرود وی پاڼې اروان ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي 14 مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبه ورځې 14 چې د وروستیو راپورونو له مخې 4 کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنۍ ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په 3 بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعتفر په حواله ویلي چې 14 کې 4 تنه وژل شوي. هغه مخکې د 15 کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه 14 د سلیمانی قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو 14 په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا ته ویلي چې واشنگتن دغه بریدونه لنګدي ارزوي او نموړي د ملکیانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړي ده.
دا مشال راډیو
پاکستان ته له افغانستان د طالبانو د حکومت ورغلی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره پر سیاسي امنیتی او اقتصادي مسلو خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رډي خبريال طاهر خان وایي پاکستاني چارواکو د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ له پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتی اندېښنې او د تحریک کې طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د فعالیتونو پر زیاتېدو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت بیا د اسلام آباد د تورن رد کړي چې ګواکې هغه وسلواله ډلې ته یې پټنځایونه ورکړي او وایي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. یوه سرچینه وایي چې د ملا شیرین اخوند په مشرۍ پلاوی پرون ماښام کندهار ته ستون سوی دی. اسدالله الدین نور حال راکوي.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتی وضعیت خرابوالی ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه د رئیس اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لکتر لګه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملاشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. کته هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پی د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبريال طاهر خان وایي د ټي ټي پی د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یو موضوع و. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پی سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزی وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده ته نږدې کس دی.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره ښه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابه سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په قندهار کې له ملا هبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاده کړې چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تیر دوشنبه په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پی وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستانو ازادي غوښتونکو پاوز پاکستان کې ډېر بریدونه کړي. او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 10% زیات شوې دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پی ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغو تورونو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
د خبر پښتونخوا د طبي ناورینونو د انتظام ادارې تر راتلونکو څو ورځو د صوبې په میداني برخو کې د لړۍ او یخنۍ زیاتېدو اټکل کړی دی. ادارې د صوبې د بیلابیلو ضلعو انتظامیو ته د تیار اوسېدو غږ کړی دی او ورته یې په ځانګړي ډول پر سړکونو د موټرو د تګ راتګ نظم ته د پام وینا کړې ده. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې اورو.
پی ڈی ایم اے ټولو ضلع انتظامی افسرانو ته نوٹس جاری کړی چې راتلونکو څو ورځو پورې به د صوبې میدانی سیمو کې دن یا لړ هم وي او یخنی به هم زیاته وي. د یاد محکمې ویان تیمور علی مشال لیډو ته د جنوري په څلورم وویل چې سفر کوونکو او سیلانیانو ته خصوصي هدایات جاری شوي دي چې وړاندې نه موسم وګوري یا د سفر کولو نه ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې راتلونکو څو ورځو کې د سختې لړۍ امکان څرګند کړی شوی. په دې لړ کې د پی ڈی ایم اے لاړه د صوبې ضلع انتظامیې ته د څه قسمه بدې پیښې نړواندې د چمتو اوسېدو او ضروري ګامونه پورته کولو دپاره مراسله جاری کړې شوې ده. پېښور، چارسده، مردان، سوابه، نوخار، هریپور، کوهاټ، کرک، لکی مروت، بنو او د ډی ای خان ضلعو کې د سختې لړې او د یخ موسم لړۍ دوام لرلو امکان دی. خاص صوبه کې درجه حرارت 3-15 ډیګري سینټي ګریډ کمېدو اندېښنه هم ده. پی ڈی ایم اے ضلع انتظامیې ته هدایت جاری کړی چې سیلانیان د موسم صورتحال نه خبر وساتي او متعلقه محکمې دې د ٹریفیکی نظام بحال ساتلو دپاره هم هلې ځلې وکړي.
تیرې وې هفتې راسي د پاکستان د نور میدانی سیمو په شمول د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې دن اولړه ډیره زیاته شوې ده چې ورسره په ګاډو کې سفر کول ډیر ګڼ شوي دي او زیاتره وخت سهار او ماښام نه پس ټوله شپه موټروې هم د تګ راتګ لپاره بند کړې شوې وي. دا چې د دې اسباب څه دي چې دن اولړې سری سری یخنی هم ډیره زیاته شوې ده او دا به سرنګ کمیږي، نو د موسمیات محکمې پخوانی مشر او د ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل.
دا دوه میاشتې پورې باران نه دي شي، په یو باران نیم پکې شوی مې نو ډېر کم مقدار کې او نو صفائی سمه نه ده کړی، نو هوا کې ډېر زیات دوړه جمع شي چې کوم هوا کې نمی وي نو هغه د کنډنسیشن نو تم غو او شي نو دینا دوندې یا وریځې جوړ شي او بل دا چې کله دا ویدر سیستم خپل کې ګډي وډي شي، مطلب بره هوا کې د 500 فټ نه یا 1000 فټ نه بره های پریشر شي، دا یخ ذرات چې کوم دي دا بره اټموسفیر ته نشي تللی، همدل تکي جمع شي نه دي خوشا بیا دا او بچرا جمع کیږي نه دي نه دن جوړ کی، نو چې کله پورې باران چانس دي جوړ شي یا دا ویدر سیستم ټیک شي نه نه ترې پورې بدایوي.
دا موسمیات محکمې پنجاب کې ویان چودري اسلم مشال لیډو ته دا جنوري په سلورم ویل چې راتلونکو څو ورځو کې د باران امکان نشته دي چې ورسره به لړ یا دن هم او یخنی به هم سیواوي. ولې د لسمه جنوري وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نری باران او په غارزو سیمو کې د واره ورېدو امکان دی او تم سرګند کا چې ورسره به لړ هم او یخنی هم لږه کم شي. د موسمیات محکمې تر مخه دا وخت په خبر کې درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټي ګریډ دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا ډیری اوسیدونکي نوې کال ته هیله مندي. دوی وایي چې انتخابات وسی او منتخب حکومت چارې سنبال کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه سي. ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي او وایي چې په پاکستان کې چې پخوا د شیانو بیې لوړې سوي دي نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربیره هم بیرته ټیټې سوي نه دي. د مشال ریډي خبریال شانواز ترکزی له ځینو کسانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
عام خلک وایي 2024 کال ممکن ده د پروس کال نه خوي. خلک وایي هر کله کې انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکي حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي. دوی وایي که ارزانی رانله نو موجوده قیمتونه ممکن ده په ځای خو ودرېږي. اجمل خان د پېښور اوسېدونکو دوکاندار دی. مشال ریډیو ته وویل
د هر سړی دا هیله ده او ناست په انتظار چېرې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي. نو خدا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانې یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتی دی. لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري د دې امکانات نشته چې را کم شي. لږ چې ودرېږي دام غنیمت دی. جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی، هغه د ماشوخیل اوسېدونکی دی. په یو دوکان کې پاتل لزر د میاشتې په تنخواه کار کوي. مشال ریډیو ته وایي 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خرابه شوې خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړې نو دوی هیڅ یو چا خپل شکایت نشو وړاندې کولی.
زما تل زره تنخواه تل زره روپو کې زره نه وړ نه شم اخیسته، زما ګاډي خرچه نه پوره کیږي، سخه مخه بس گزاره کو.
نو دغه نوی کال نه ستاسو توقع شته؟
بس ان شاء الله توقع هم شه، ان شاء الله چې الله خیر کړي ژوند به کې خوش ان شاء الله.
نور سید خان د ګاډو مستری دی، هغه وویل پاکستان کې چې کوم سیز ګران شوی هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوی او دی وایي د ده هیڅ تمه نشته چې ګنې ارزانی به بیا راشي او نه بګنی د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي.
بجلی خداسي حساب دی چې زمونږ ځای کې خو مونږ بجلی و نه کاته
او نم گریزر او دام لگول او نه پکې وب گرم شون موبایلونو کې چارجونه نه یم گاډو کې چارج کو زمون خو نشته چې دې کال بخشی لا بخور از نه بخ نه بجلی شته او نه گیشته او منګې دوم رضیات د چکل سنجین او کله پټرول نه او کله ارسی او شین او کله بل شین
د دسمبر د یو دیرشم او د جنوري اولنی پشپا وفاقی حکومت د خاور تیل 2 روپۍ ارزانه کړي پټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقرار هم ساتلی دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقرار هم وي نور رحمان نومي ځوان چې خپل کاروبار کوي ماشال رډیو ته وای کموشي حالت خوشو او کنه خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپل ستونزې وړاندې کړي نو هغه څنګه
غلمو دې په دې ور سکروټ باندې خو بجلی بالکل ټکیږي نه نو کای مې نه پې کې نه سنم بور شو ان شاء الله کچرته او شو شو غینه بس نور خو الله داسې څو نګران دې سوچاتم نشوړتلې
د دغه خلکو یو خبر جیو شان و هغه دا چې د اتم فروری د عام ټاکنو سره بګینی کاروباري حالات او ځینې هغه لکه ګیس او بجلی هم خشي او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي ډلو حکومت په جوړ شي او هغه به ممکن نه د عوام دوسته پالیسي هني جوړې کی شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د پاکستان په کراچی شهر کې په تیر یو کال کې پر 1500 زیات شوزو او کومره انجنونو د جنسي تھیری رپورت ورکل سوی دی دا معلومات د کراچی له درو روختونو څخه راټول کړل سوی دی دوی وایي چې په دې کې ممکن زیاتوالی وي بل پلو د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د میرمنو د حقوقو لپاره کار کوونکي وایي چې دا شمیره زیاته ده د دوی په وینا د یوازې هغه دی چې رپورت سوی دی او ډیر پیښ د دوی په وینا داسې هم دی چې رپورت سوی نه دی دا اړه تفصیل د نیاز علی پر رپورٹ کې
د پاکستان د سن صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 1500 نه زیات خزو او کم عمر انجونو سره جنسي تیری شوې دي د کراچۍ سرکاري جنا روغتون سیول روغتون او عباسی شهید روغتون مشران وای دا پیخه د خار په بیالا بیل سیمو کې شوی او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینه او راپورونو رسټو مخته راغلی دی د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د خزو او کمون رنجونو سره د جنسي تیری 213 قضیه مخته راغلی د نوموړي په وینا په دې کې د خزو سره د جنسي تیری شمیر پینزاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 115 په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاری مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د خزو کم عمر انجونو سره د جنسي تیرې 195 قضیه مخې ته راغلي په اغیزمنو کې اویا خزي او 115 کم عمر انجونه دي په عین وخت کې بیا په عباسی شهید روغتون کې د خار د بیالا بیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله زهرا شاوایی د ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیرو شمیر ډیر زیات دی نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیالا بیلو نو لکبل راپور شوی هم ندی
نوول خو زه بالکل دانه منم دا اغه کی شو ندی کم چی رپورټډ دی یا اغه خلک کم چاته چی پته و چی چا پس اتلل دی او چر تخ خپل دا کیس رپورټ کول دی په دې ملک کې قانونو نا ډیر زیات دی خو عملی کار یا منل کیږي نا او اغه قانون س معنی نه لري په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیر غټ خبره جوړه شوی ده چې که یو کس د غټي کور نه یې یعنی کاغذ سردار دی که وډیر دی که خان دی که د کلی مشر دی یا د سید انفلوئنشل سره دی که سیاسي توګه شي یا سماجی توګه شي نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیرې شوی دی یا سهم ظلم او جبر واټس او ایور چې سهمي هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي
زیرا شاه زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي خو په کراچۍ کې د خزو د حقونو لپاره کارکون کې د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ وہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
دا وید قانون لمخے په هر اداره کې د جنسی زورولو د مخنیوي لپاره کمیټي جوړوي. قانون هم په ډیرو ادارو کې د جنسی زورولو او د جنسی تیرو د مخنیوي لپاره کمیټي نشته. د پولیسو ځانګړي تانی نشته. د داسې پیښو درنا پلټن لپاره ځانګړي افسران نشته. نو موږ ګورو چې دا ډول پیښې بیا کیږي او په زیات شمیر کیږي.
یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں.
زوہا الوی زیادہ کڑی چپ زیادہ تر پیخو کی اغیزمنی کورنائی دا فشار لکبلا چپ پاتی شی او تورن کسان دا سزانا بچ پاتی شی. پا پاکستان کی دا معشومان و انجنو بیا دا خزو سرا جنسی تیری پیخی وار پا وار ولی کی گی. پا کراچی کی دا وفاقی اردو پوہنتون دا نفسیات و دا سانگی استاد پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال وائی زنی پیخی دا خلقو ذہنی ناروغی و لکبلا کی گی.
نفسیاتی طور پر دا سی خلق چی دا ہو یقیناً اسنا سا پرسنلٹی ڈیسارڈر شکاری اسنا سا مینٹل ہیلتھ ڈیسارڈر دا سی شکاری کنا اور دا سی کم کسان چی دا سی جرائم کی انوالی نو آغا لکا مینٹلی نارمل نہیں کنا لکا یو عام کس چی تعداد اسی نشی کے والے دین علاوہ دا سوسائٹی نورم پہلو ہم کی دیشی لکا لائن انفورسمنٹ زمو قانون پاسداری نشته دا.
پوهان وای په پاکستان کې اکثر جنسی تیرو پیخو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي. نو ځکه ډیر کسان عدالتونو نه خوشی کړل شي. په پاکستان کې د جنسی زورونی او جنسی تیری په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی او د جنسی تیری سزا 3 کاله بند یا تر 15 لاکھ روپے پوری جرمانہ ده. د یاد قانون لمخی په دفترونو کې د خزو د زورونی په وړاندې 3 کسیزه کمیټې جوړ کړل شي. د کمیټې یو غړی به خزوي او کمیټې به په دې شورزو کې په وړاندې شوی شکایتونو خپل پریکړه کوي. د یاد قانون لمخی هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د پاکستان په کوټه، پېښور او سوات کې د کتابونو چاپونکي وایي چې په 2023 کال کې یې په پښتو ژبه کې شاوخوا 250 کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي دي. دوی زیاتوي چې له تباعت سره د تړلو موادو د بیو لوړېدو او له افغانستان سره پر پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ هم اغیزمنه شوې ده. شاهین بنیری په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسم را کتابونا چاپ شوی نو پاگی که تقریباً چی 80% کتابونا دا شاعری دی، بیا چور پسی کم دی نو پاگی که دویم نمبر بانی بیا دا افسانو کتابونا دی، د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وی تاریخی ډیر کم وی چرته کال کې دوا یو کتاب راشي نو د دې د وجې موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وی یا دوا زیات یا دوا کم
دغه شان د پېښور دی ویبلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال شپاړس کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي
موږ سره تقریبا 2023 کې شپاړس کتابونه چاپ کړي دي درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي دیارلس دا د نثر برخه دي په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې په ساينس باندې په تاریخ باندې په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی او موږ دغه 2023 کې چاپ کړي دي پنځه کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات لس کتاب د شاعرۍ پراته دي نور ټول نثر دی
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي په سواد کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي د شعیب سنز پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو لامل د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوې دي دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات او اته کتابونه چاپ شوي وي هو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 16 مقالې لیکل شوې دي
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او غا چاپ کیږي نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي زما د معلوماتو تر حدا دې کال پورې تقریبا شپېته مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمیر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل نو دې هم منفي تاثیر کړی دی
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا دره تکسرا اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو